پاول اوفربی نومیشي چې ورستای ځل د 2004 لسم کال د می په میاشت کې په خوست ولایت کې لیدل شوی وو او د هلته د یو کتاب لپاره څېړنه کوله. په بیان کې وړاندې ویل شوي دي چې داسې باور دی چې د غوښتل د نورې څېړنې لپاره له پولې پورې غاړه د پاکستان لور ته واوړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا هغو کسانو ته به تر 5 میلیونه ډالرو پورې جایزه ورکړي چې د شاغل یو فریرکس او اوفربی په اړه داسې معلومات ورکړي چې د دوی ځای معلوم شي، پیدا شي او بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شي. ورځپاڼې د فریرکس د کورنۍ هغې مرکې ته اشاره کړې ده چې د می په میاشت کې له ABC تلویزیون سره کړې وه او ویلي وو چې د دوی دا اندېښنه ده چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووزي او فریرکس به پرېږدي. د فبروري په 9 چې امریکایانو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، د هغه له مخې واشنګټن ژمنه کړې ده چې په 14 میاشتو کې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. د ABC تلویزیون د راپور له مخې فریرکس د جنوري په 1 احتمالا د حقاني شبکې له لوري برمته شوی دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د FM په 100.5 څپه هم نیولای سي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر او سده پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیوال کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې داسې چې یو د ماډر خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډ کیسه بدل نه واوري.
یو لدغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و ځکه جمعه و. نوري ورځ خو رسمیات وی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي وایي چې د ماشومانو لپاره یې نوې سندرې پیل کړې دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووایي.
زه وړن جلیما پلات شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبی پخپل کور کوم پام پخپل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو آسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې ووایي؟
دی دا ورېدو د پاره څنه لري، دی د لیدو د پاره څنه لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له 10 کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبرې غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر اوسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شعرو نورو ته سترګې په لارې یم چې هغه راورسېږي هغه هم کمپوز کړم او دغه رارسېدلي څلور شعرونه یا راکړل شوي څلور شعرونه یو د فرشتې صالحي دی یو د ولولې کوچۍ دی او بل د نګینې اتمانځۍ دی او څلورم د رڼا زورمتۍ دی.
یاد شاعرانې په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. لدی ډلې فرشته صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندري دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخې دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي.
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالي ولی، شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندري ویلې دي، خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواز یجانه خپله یوه نوښتګره مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یوه ډېره بریالۍ تجربه موږ ته په لاس راکړي. ماشومان دغسې ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشت حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته به نور سندري هم وای.
بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي انار پکندهار اوردګو کې مني دي انار پکندهار اوردګو کې مني دي بابا کړي کسي دي وطن کې مومي وي دي.
که څه هم پر پښتني ټولنه غني نه خالې تیر شوی، له طبيعي آفاتونو ولې تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پورې زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړی. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمینه لري. هغه یو کمپوز جوړونکې، هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لارو ګذر کتلې ده 15 ډیر ښکاله کیږي
چې موسیقي کې په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بده ویلي، څومره غزلونه بده ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې تجو کړي دغه ویلي یا مې د پلار والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوښ دی او ګران دی محترم دی مته ما قابل قدر سره دم ویلی شاید کم دانه نیم نو زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دی خو د بابا ترزونه مې د پلار ترزونه مې لکه دی کې تاسو به تاسو داسې یو نه شي موسیقي نو دا سندره خو ما ډیر ویلی دی خو چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونز به موږ د انترې داسې چې یو دا ما ډیر خوښه ده چې ډیر زیات مې خوښه چې مینې مونز به موږ د چا په ځانونو کوو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمون د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد میری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلی چې هغه ما ویلی دي ما خپل جوړکړي.
ولی سب ساس په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد سیب دی شاولی استاد دی، کله چې تم موسیقۍ ته راتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و ځانګړي لار او دی و ځانګړي سب څښتن هنرمند دی، آیا سخت درته نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي؟
تر اوسه ګرانه ده، تر هغه غوښنه خنه تر اوسه ګرانه ده، تر اوسه مشکل ده. دا داسې یو صفت برته کوم چې ده د خیبر یو خبره برته کوم، د خیبر صاحب، د خیبر یو شاعر، خیبر افریدی، اوریر محترم سړی، اوریر پوی سړی، هغه زما پلار ته ویل چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زموږ مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی، پیپل یو غټونه دی، یو غټونه بوټی دی، هغه ته وی پیپل، د پیپل لاندې که څوک امرود کی دی یا نارنج کی دی یا انار کی دی هغه نه روزي. نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې. بیا هم شکر گزار همدغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه. بیا زمونږ د موسیقي بیل تبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب.
د موسیقي په برخه کې دې باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي. یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون او علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون او علي خان، او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زه وزرولي د استاد مستون او علي خان سره شاګردان کو 1902 کې. 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو، یعنی تقریبا تر 2009 څلور نوي پورې موږ د هغه سره، یعنی 2009 پورې یعنی نوي پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه. په بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی، استاد خان محمد، استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دي. ته موږ شکرې چې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد، نو بیا د خدای دې وبخښي، الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره. نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. پیمانه بده کې خمارستم دا استاد خان محمد ویلي دا سندره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلي. نو دغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګا کاډین هغه استاد هغه شاګرد مې داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسه او خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوی یو برلاسې کړی
بس سیب زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سیب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتی موتی ګوام بغیب اوریدل چې دا سب پویدل چې دا زموږ ساز دا په هر یو باندې موږ پویګو مګم غغول او غداو د یوم نکو.
یره تاسو ویلی چې تقریبا دیش پنځه دیش کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې، یعنی ستاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی، خو ستاسو څیره مطبوعاتي شوې ډیره نه ده او سندرې مو ډیرې رسنیزې شوې نه دي یا راوتې نه دي، د دې لامل څه دی؟
ما ډېر ځلې ما نه دا خلکو دا پوښتنه کړې وه، زه ډېر ځلې ما دا خبره کړې نه. یو خبره چې زه وکړم، ما په کور کې زما نه وړوکی ورور زرولي افغان چاو سندرغاړي، او دغه د دې ساس سره ډیره زیاته مینه و، ډیر شوق یې زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق. ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولړ لیونتو په پوري هغه ورنه نوته، او کچری ما په یو از په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو تور په یو قاغه کې چې د دوه توري نه ځایږي. نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه دپاره کمپوزونه جوړ کړي دي، طرزونه مې جوړ کړي دي، هغه مې وړاندې کړی، سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي. یوازینی علت یې دا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی، او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق. نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زموږ. نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړې دي، په خپل مسیر په خپل لار روان دي، شمالي جان په خپل لار روان دي، زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولي افغان ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده، ستاسو والد صاحب تاسو ویلي چې ستاسو دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازم 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 لازم.
او په دې بحث کوي
ولې نه ډېر خبر داسې چې زرولي خو شمالي زرولي دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غیر د هر هغه څه الګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي، دا شمالي نه چې تاسو سره اوریدلې دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناستي، موږ سره مشورې کړې دي، پلان سره بناستي، اگر په پښتنه کې ځکه کم تریک باندې وایم، ځکه کم لیول باندې وایم، ما سره ډیر خبر داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې چلته زرولي مې او شمالي مې، نو زه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي، ول دا هغه کار دی. دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی، یو ډیر ښه استعداد لري، یو ډیر لوی استعداد لري، نو د کار مصیری بیل دا په کار د خپل غزل وي. او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فلکلور مخفلت
فلکلور
اوریدون کی بموس پتا مای چی ساس یو زمزمہ اوری
ما یو تر شمالی د جو کړه دا بر د زمزمہ کم دانش یو نه شعر راوته ډیر خوګ د خلګی ډیر زیات خوخی په ما خپلم علا خلګی را کلاوتی دی او ما پیاس سوچ ګوتی متیم پوالی جی ملنگ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څه ملنگ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه دانشال رو برد نجاریږي قربانيږي دانشال رو برد نجاریږي قربانيږي چه داد کے رامات دشائر دیو کبل چھ پغاڑا دے جامے د ملنگ دیو کبل چھ ملنگ پر کچکول کی دے روپے دیو کبل چھ نما شمالی جان دا پر دا ترز بکڑ
ولی سب تو روسی پختن پر دوگا ساسی راتلون کی پلانون اچھی دی سب کوئی
یار صاحب خبر خود ډیر خپل ډیر مزیدار خپل زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه یو ځان غواړم چې کمپوزر شم خو موسیقار شم او کوشش مې داده خو موسیقي وکړم او په زمون کې هغه در افیک شنوار باندې کوم طرز که زموږ خپل به خو خپل به وي او که خو هم داسې هغه نو بس په
نور خلکو
به وي
ډیر مننه په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټه په خرامن سشوه د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګي نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننې برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر لپیخې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک ستاسو خو یو کتاب چاپ شوی په دغه برخه کې مڅېړنم کړې ده چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول راځي شول؟
داسه ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسه ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بخی داسه لګی دا چې بخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم سوی شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنا وا او دومره پلنا وا او دومره اغیزمنه وا چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه، او هغه وجه شاید دا وا چې دا دومره لوی استر او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولیده، پلنډه کیسه کې نه راټولیدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار وو چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غرزدلی اغیز دي هغه ټول پکې راټول کې، نو ناول سلګ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخه څه تغیر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخه زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیخه د بهرانه میډیا یا د کورانه میډیا تر اثر لاندې سره لیدا، دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیخه په اړه بهرانه میډیا موږ ته سره کوي یا کورانه میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلی دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجه نه نه دي چې موږ سره راغلي دي، او یا اپروچ کمې و، خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکل شو، باید چې لیکل شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتون ولس.
خا تاسو په ویل چې یین په هغه اندازه چې تم کېده نه دی شوی، لدغه پیښې راورسته آیا نوی لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار
نوی لیکوالان خو خامخا رامخته شول؟ یو خو دا دی چې نوی کل مخه ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخه ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پسته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغه کې بیا ډېر رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره، او د هغې شتون د وجه نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي، نو نوې کول کې کسان را پیدا شوی دی.
د 11 د سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی ځانګړي زاویې لمخي ګوري، تاسو څېړنه په دغه برخه کې کړی چې په افسانو ناولونو باندې تاثیر زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړ؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې آلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده، دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې دې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ مطرح کړي وو پرېښي مو هغه بېرته ژوندي کړل
او یې نوي جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوي ه جوړ کړي دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستي دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅه لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
او له دغې پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول
دی؟ ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروستو که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډېر کم یې وو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه، په ارتباط کې نو په رابطه مربوط نو، نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي ارتباط یې راوسته. نو هغه سیزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کیږي او په خوست کې څه کیږي او په وزیرستان کې څه کیږي هغه لرې پرتې سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندې شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغې پیښې وروسته کله چې دا پیښه رامنځته کیږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي، په اړیکو څومره اغېز کړي؟
اړیکه که موږ ګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو د سلویخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکه ډېره مضبوطه شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رشتې هغه ځان سره راوړي دي. او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپا په شپا، ګنټه په ګنټه، سات په سات دوی یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې.
د دیو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه برخه کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچو کوم کار کیږي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت آیا قانې کون کې ده؟
دا سیدا چې قانې کون کې خو ورته نشو ویلای، باید چې ډېر زیات کار وشي. قانې کون کې کوم غو وایو نو بیا به موږ ودی شو، موږ به پزای ودرې، باید چې موږ قانې خون شو. خو دا د چې کار روان دی، په حوصله افزا دی، د مخکې تر نمخ مخکې نه تر څه حد ډېر په خاص ډول روان دی. او بل اوس هلته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څانګې شتون لري، هلته محصلین دي، ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی. نو د مخکې تر نه زیات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي. او بیا د پولې نه دیخوا چې موږ د کابل یاد افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
چیرې لاننه 50 کال وړاندې افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي، ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللي دي. په ښاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره دمه هم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزای وو. فرشته مرسل د سماوار په اړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي، خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بشمیر کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعره کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړه شنه چاینکه، د سماوار ځانګړي شیشه یي سرې او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکي چې ډیره خوندوره شوربه وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل، البته د شیدو پخولو، د شیدو څښل دا بیا ډیر پخوانه رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې، به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښتو، چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو، د مشرانو، د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه، او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ چې راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تېري. د اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم مې راته وایه.
نوم اطلاکیم.
له پخو وختونه د سماوات په هکله کیسې راته وکړه، دلته به خلک راتلل، کومې کیسې به کولې؟ څوک به راتلل؟
ما ورته وواده د په یوه زړه و په یوه واده د اوس خو هغه وخت نشته، واده خله اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چاینکۍ به واده د پیسې شاغانۍ یا به په شل اغانۍ، اوس خو واده په څلور شل اغانۍ ده. چاینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې اغانۍ په څلور اغانۍ به مو خوړلې. واده هم به ډوډۍ راکړو، به چای راکړې، پنجي به مو ورکړي. دا پنجي کله تمام دی؟
تاسو ویلې چې یو پنجي باندې به د چای
و؟ په یو پنجي نه، په ورکی به و چای. په یو روپۍ به و. پخوا پنجام به واده کرده ورز به میالا پوکرا پنجی بالا نخلاصه دی وس واده زنوس پی واده دکر می پر خلاصی سارا ولات سر دکر می خلاصی
یعنی یا او چای رکا چای پیوار رو پیوار
پیوار پیوار داشتیم پا گلاس کرواچه ولی مرز بجیم لارو تب خپل چایناکو یا پیسی وقت داری تا نو چه اکاز ما پیسی دی سکلی واده ولی دی نکلی را وس خوناری در پسی ویر چه سلی در تا در ولی پا دروازه که چه از ما پیسی را که واده در سوژی و خوله در سوژ را که واده ولی نر که
د کابل سټډنټای احمد جان غڅوخ دی دای ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نو راځي چای لکه هم خوري له دې سره خبرې کوو
پنځه لس کاله بکی زادي ما هغه چار وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر ته ترام ځکه چې دوی په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې
یعنی د سمواته د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
bale او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي او د خواني خلک دي ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې او خمد دار
bale موږ تاسو کور خو شروع پخو کنه
او لګنه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لګنه مزدار دی مثلا
bale مزدار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی وسی په کوم سیستم پخې کنه هغه رقم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کو نه پېږم چې کو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نه شي راکول
یو بل ځان چې ډېر ستړی ښکاري و د دې سمواته روان ده چې ښکاري چې لري لاره څخه راغلی ده کېدای شي خپل نمره توې
نو مې جان هغه ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي د ولسوالۍ نه دی خو دا مایان وټل نه سيدي
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر هغه مستقیم دې سمواته دا ولې
دا ما دې ډیر مخکینای دې سمواد پکې دنه نه مخکینای دې موږ خدای دې وبخې دې موږ پلو قبلګه او دا ټول راتلبل ته موږ جوړې پاله امغه سترو کې ماما وخت یادې کې وسم پکې دنه ماغه شه
ته دې له پلاس سره راتللې ماشوم وې وسې دې تر هغه لې څومره په خاني خاطرې در پیات شوې
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دې پکې دنه وخت به چې راغلو نو دته به شراغ لغون بل ته ډاله ناس تو وطن خلاص پنګيري باندې ناس تو موږ بل تو سره ناس تو بس دې به دا ډوړې راو چې نه کیره وکړه ماتولم ته خړلم اخ تیری خوب است اگر لو میدان صدا واقع خل نست دغه مشران نست دغه لار دغه جای کې بناستو دغه ته بناستو دا سپینګری بناستو هغه سپینګری نه
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته لناستو کسان څه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مماله سوګه روپای ورکې سو پنځر پای ورکې بیا سو
څومره دغه نوست کسان تاسو سره خرابې
کوي دا دی خلک دي چا سکول ته کال راشو چا سکول
ای چای دی ویلې ته تیراس دغه سماوات چا چای درکې
ها چای
بیا پیسې در مخني
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دی د سماور بنا پر مختل شوی ده په اروپایی ډیزاین میز چوکۍ انتیک لوښي هغه څه دي چې په اکثره کافیانو کې لیدل کیږي له بلې خوا د سپینګیرو کسانو په ځای ځوان هلکان ورځي له چای قهوې او نورو سره قیلون هم پکې څښي د کابل په نوي ښار کې د یوې کافي ورور پرنیسو او له 9 کلن احمد جان سره خبرې کوو
پخوانی سماواتونه اوس بدل شي په چاینا کې او قیلون دا شان باندې بدل شي او پرنیکونه دي تیار پرنیکونه دي په دې باندې غاځي تیار شي دا زمانه هم دا اساس سره ده اعلی تم دا سره غره پخوانی شهر اوس نه پاتې خلک تقاضا هم دغه ده ولا داس یو وخت شراب سره موږ خپل دی په دې حالت کوشش کوو چې هغه پخوانی حالات موږ راوړو متاسفانه نه کیږي حالات بل رقم شه ده خلک بل رقم شه دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دي کاپ شپو کې قایلون دا د چای او دغه نه شان دی اوس
د کیسې زو ادبیاتو لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي د زرپانی په نن نه نه پانه کی وګم جبار خل لند کیسه بدل نه راوروي
زرپانا وخت ځان تکند غرمې تنګ دی کاوه
هوا را تاوده شبه با دو اوڑی پادشاهی با گلان غڑی دلی و انگر هم خشین و کابل که دیر لک کورو ندی چی شین او سمسور انگر لری یو لدغ کورو چخه در دگروال کور و نن تو لکورنی کور که با زک جمعه و نوری ورزی خو رسمیات بی پراتا لشبه چخه یو بل سر دیر نوینی تول سر خوشاله ناستو چی در تیلیفون غگ را پورته شو. بله علیکم السلام ورکیه چنگه ای خیریت خوبه وی خیه مکا خو خیریت نره تخگاری چه شوی سمقه گیگا اکا آقا آقا ده تندار نوی ناوی نده خواه زربخت خیه چه ای کدی آقای ده بیغیرت لور دوا خوڑلی چه وای ورکیه چنگه دوا اوز چی ری قسم که خبریم کمال دوی شفاخانی تا وڑی آدی هم لاره ورسره اکا را شکا ندلتا دگروال حق پک پاتی شو مخی خزی تا ورواره و دا چه نخره ای را کدی دا شرم بچیر تا خخوم خدای خبر چی دی تندار زامونو با چه لو با کدی وی چی ناوی دا کار کدی دگروال مخ وطن تا کد کوری خزی تا وروس پاره گور ازان سر پام کوا غرمه هم دا لگ زر شا گنیزلو خومی نکی گی سبا تا بتلاله وی طالبان هم دیر شی بی خدای مکړه په کومه بلا و نه وړي زغم مکوا تر څلورو بجو طالبان نه وي وطن تلارا دوه نیم ساعت وه تر دریو بجو ورسید زر تر زره ځانیې روغتون ته ورساوه مخته یې د تر زامن ورغلل ورور ستړی مشي تا ولې ځان را پازاباو تاسې ستړی مشي وړکو څه مو کړي چې دا بد ورځ مو راښکار کړه ولا کوم څه کړي وي د ړندې لور ده نخرو په سر کړي وه ما ځمې یو دوه لغتې وهلې وه یا خدایا ته صبر راکې نو خارې خزه به تر کله ټکوي څه وخت سړی کېږي وروره دړندې لور ده بلای هم نه وهي راځه کلا ته لاړ شو وړکشته را به یې ولي که تاسې لاړ شئ مزغه به مې په کراره شي رنګ مو ورک کیناولو د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده خو د چا چیرې ورته پام و ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر را ووت ناروغ مو مهرباني ډاکټر صاحب ورینداره څنګه ده په ډېرې خواشینۍ سره او چې جدي و ولې مو غږ نه کوو چې کابل ته مو بیولې وه ښه وه معده مو هم ورمینځلې وه خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي ډګروال سړه سویلی وویسته حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي څنګه به کلیوالو ته ګوري ابک د ناوی پلار سره به څنګه سترګې جنګوي په ډېرې بې وسۍ او عاجزۍ جنازه کلا ته راوړله ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه عجیبه وه نه چا ژړل نه چا پوښتنه کوله چې ولې بس نر او ښځه کې ساه بنده وه یو وارې ډګروال سکوت مات کړ ویې ویل کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته په ښځه مو څه مرګی راوستی په دې وخت کې تیندار یې مخ ورواړوه ګوره زویه وړکو څه نه دي کړي ماز یو دوه لغتې بېګا وهلې وه د نه سړی لور ده هم یې ځان وشرمه و هم مږ په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ ورورکه له کومې ورځې چې راواده وه بعدې ورځې ورسره اخیستې وه هغه خو د ابه کاکا لور وه ماز د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهله او ټکوله قرآن که هیچ چا صرفه پی کری هم تینداری هم میڑی اگر ایڑی هم جبا وروا دگر والا ایران پاتیشو چی ووز کم یو زر لگریوان راونی سی او رینداری ورزیا تکڑا ننگیز ناوی خیستا بناراسی اغوسته و مخی پا او ریخمین تکری که کلاک کلاک پت کرده و همام یک کرده و پس پین لوی چوی بنگریا چوولی و خپل کالی را طول کرده و کاری استطلا تبوای لخپل مرگ نخبره و ملایکی ورسره وی دنگ بنگ روانه و خو لنده دا چی دملا تر آزانونو هر یو زان سپینه و خو چی آسمان را سر شو ایوائی و کلا را خبریده لمر را خطو پر طول کلی که ماتم خبور شو هر چا پا خپل وار سره خواخو کی سرگنده ولان لا خبر نو چی دا مگه گوله ی خوڑلی خو خبره پتا هم پاتی نشوا دناوی مور سخت سانده کولی په ساندو کې خپل ګلورینه دنګ بنګ نازولې لور او د هغې شین وجود په خوار غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی بې سا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترېده، رډې رډې سترګې یې راختلې وې، لډاره اوښکې پکې وچې شوې وې. ښځو یو بل ته خووله او بشوایې ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدله نه ده.